د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
گران اوریدن کو السلام علیکم دا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے د وایس اف امریکا ډیوا په سارانه خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم. نن د اتوار ورځ کال 2023 د جولای د میاشتې 1/3 نیټه ده. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د پاکستان د دینی عالمانو د کابل د سفر وروسته د خیبر پښتونخوا نه بل 12 کسیزه پلاوی هم د لا قانونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو لپاره کابل ته رسیدلی دی. په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او سیلابونو له امله په تیرو 34 ساعتو کې 12 کسان مړه شوي. یخ په بلوچستان کې هم په تیر یو شواروز کې د سیلابونو له امله د یو کور 9 کسان ډوب شوي چې اوه ماشومان او یو ښځه پکې شامل دي. او چین ویلي د افغانستان نه د راوختل کېدونکو مالونو د تجارت په 98 برخه به ټیکس نه اخلي. چین غواړي د افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت ته وده ورکړي. او ست خبرونو تفصیل. د پاکستان د دینی عالمانو د کابل د سفر وروسته د خیبر پښتونخوا نه بل 12 کسیزه پلاوی د لا قانونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو لپاره کابل ته رسیدلی دی. د خالی په ورځ دلی د پلاوی پاړه سیړونکو وای دا د تیر جون د میاشتې راسي د 50 کسیزه جرګې د لړۍ یو کړی ده چې به د طالبانو سره د خبرو عمل مخ په وړاندې بوزي. په دې وروستیو کې د افغانستان د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب کابل کې د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې خبرې دوام لري چې د مطبوعاتي رپورټونو په اساس دغه مذاکراتو کې د سولې لپاره ټي ټي پي پاکستان ته شرط ایښی و چې اسلام آباد د قبایلي ضلعو زوړ حیثیت بیرته پځای کړي. که څه هم د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ د نامعلومې مودې پورې ډزبندي اعلان شوې، خو رپورټونه وایي په سیمه کې د ترګرۍ پیښې او هدفي وجنې زیاتې شوې دي. د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د سولې د خبرو د رابرسېره کېدو وروسته د پاکستان په پارلیمان کې هم سخت غبرګون مخې ته راغلی وو او سیاسي ډلو غوښتنه کوله چې باید دا خبرې د پارلیمان د څار لاندې ترسره شي. د پېښور په آرمي پبلک سکول کې د وجل شو ماشومانو، میندو او پلارانو هم د تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت په خبرو اترو اعتراضونه کړي دي او د حکومت نه غوښتنه کړي چې په کار ده په دغه خبرو اترو کې دوی هم شامل کړي شي. په دوی کې ځنې د طالبانو سره د روغې خبرې د حکومت او پوز کمزوري بولي. په کال 2014 کې د پېښور په آرمي پبلک سکول د خونړي برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستې وه چې پکې 1,000 د سکول ماشومان او استادان وژل شوي وو. په خیبر پښتونخوا کې د درنو بارانونو او سیلابونو له امله په تیرو 2 ورځو کې 12 کسان مړه شوي. اخوا په بلوچستان کې هم د سیلابونو له امله د یو کور 9 کسان ډوب شوي دي چې وو ماشومان او یوه ښځه پکې شامل دي. په بلوچستان کې ایمرجنسی اعلان کړی شوی او وزیر اعظم شهباز شریف په بلوچستان کې د سیلاب ځپلو سیمو سفر کړی او د امدادي کارونو جاج یې اخیستی دی. امریکایي ملګرو ملتونو او افغان سیاستمدارانو د افغانستان په پایتخت کابل کې د جمعې په ورځ د کرکټ په لوی سټیډیم کې 14 په کلکه غندلې ده. طالبان وایي په دغه 14 کې 2 تنه وژل شوي، خو ملګري ملتونه دعوه کوي چې په دغه 14 کې 19 تنه وژل شوي دي او ګڼ شمېر پکې نور ژوبل دي. د افغانستان پایتخت کابل کې د جمعې په ورځ ماسپخین شاوخوا 4 بجې د کرکټ په لوی سټیډیم کې په داسې وخت 14 شوی وه چې ګڼ شمېر خلک د کرکټ لوبې نندارې ته ورغلي وو. چین ویلي د افغانستان نه راغوښتل کېدونکو مالونو د تجارت په 98 برخه به ټیکس نه اخلي. چین غواړي د افغانستان سره خپل دوه اړخیزه تجارت ته وده ورکړي. د واک نیولو نږدې 1 کال وروسته د افغانستان طالبان هڅه کوي چې د هیواد اقتصاد ښه کړي، کوم چې د نړیوالو بندیزونو په سبب ډیر اغیزمن شوی دی. یوکرین د ملګرو ملتونو او سور صلیب نړیوال ادارې نه غوښتنه کړې چې په مشرقي یوکرین کې د روس د ولقې لاندې یو زندان کې شوی میزایلي برید پلټنه دی وکړي. په کم کې چې د یوکرین 30 جنگي قیدیان وژل شوی او د 15 نه زیات پکې جوړل شوی. روس ته دغه میزایلي برید تور په یوکرین لګولې وو، خو یوکرین د دغه برید نه انکار کړی او د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې ده چې دغه میزایلي برید بې پلوه پلټنه دی وکړی شي. ملګری ملتونه وای دوی به پلټنی وکړي. د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري مرستیال ویان فرحان حق ویلی د دواړو فریقو په مرزی به د دغه میزایلی برید پلټنی وکړي. د امریکې په الاباما ریاست کې د یو عدالت په فیصله جوناتن جیمز جونیئر ته د قتل په جرم کې د مرګ سزا ورکړل شوې ده. نوموړي په کال 1994 کې خپل ملګری فیت حال بے گناہ وجلی و مجرم تا بیگا ویش منٹ را پاسا نہ بجی د زہر استن وهله شوی دا.
د وائس اف امریکا جی و ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وائس اف امریکا ڈی وا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وائس اف امریکا ڈی وا فیسبوک ټوئیټر انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. مهم خبرونه تاسو واوریدل. ورزو د رپورټونو په لور قدر من اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان د دینی عالمانو د کابل د سفر وروسته د خیبر پختونخوا نه یو بل دولس کسیزه پلاوی هم د لا قانونه ګرځول شوی ډلې تاریخي طالبان پاکستان سره د خبرو د پاره کابل ته رسیدلی دی. د خالی په ورځ تلی دغه پلاوی پاړه څېړونکي وای دا 13 د جون په میاشت کې د 50 کسیزه جرګې د لړۍ یو کړی ده چې با د طالبانو سره د خبرو عمل مخ په وړاندې بوزي. په دې موضوع د وایس اف امریکا ډیوا خبریال عثمان خان په سیمه کې د سیړونکو سره خبرې اترې کړې دي او یو سیړنیز رپورټ یې په تیار کړی. تاسو پام سره ګرځو.
د افغانستان په چارو نظر لرونکي خبریال رفت اورکزی وایي د خالی په ورځ د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو مشاور بیرستر محمد علی سیف په مشرۍ کې کابل ته تللي وفد کې هغه کسان شامل دي چا چې د جون په میاشت کې د کلدم تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پیل کړی و. نوموړي ډیوته وویل اوس چې کومې جرګې د مذاکراتو لپاره روانې دي له دې زیاتې ګټې ټي ټي پي ته رسي، ځکه چې پاکستان ریاست هڅې کوي چې له دې د لارې دلته د خلکو ذهن سازی وکړي، ولې چې په تیرو وختونو کې له دوی کردار ولسته پډاګه دی.
ما په خیال باندې دې فائدہ ډېر طالبانو ته دی په دې چې هغه د پاره یو دلته ماحول جوړول دي، لکه هغه علاقو کې چې کمزي کې خلکو کې سر ریزرویشن دي مغل تنه اور نزي جرګې کیږي او هغه خلکو مشران چې دي هغه په دې چې ظاهر دی د قبایلی سیمو کې مشرانو چې دي یو خپل کردار دی، هغه چې التزینو بیا خپل خلکو سره واپس راځي هغه په دې باندې پوي چې بای خه ماحول کې خبر رواني دي. او
د خیبر پختونخوا نه دولس کسیزه جرګه په داسې حال کې کابل ته رسیدلې چې د پاکستان د دینی علماو اته کسیزه ډله د روان میاشتې په 15 نیټه د افغانستان سفر کړیو او هلته د ټي ټي پی د مشرانو ترڅنګ د افغان طالبانو سره لیده کاته کړیو. د پاکستان د علماو د وفد مشر کونکي مفتي تکی عثماني ویلي دوی د افغان دولت په بلنه د کابل په سفر تللی دي او دغلته د طالبانو د حکومت چارواکو سره د تعلیم او اسلامي معاشي نظام پاړه خبرې کړي، خو هغه د پاکستانی طالبانو سره د پاکستان د روغې جوړې کولو په خبره غلي پاتې شوی و. د پیښور پوهنتون استاد او سیړونکي پروفیسر سید عرفان اشرف وایي دا نوم بې ځل نه دی چې افغانستان ته وفدونه ځي، بلکې له دې وړاندې هم تګ راتګ شوی دی. نوموړي ډیوته وویل افغانستان ته تلونکي وفدونه خپل کردار په سنسه شکل کې لوبوي او دغه تلونکي جرګې کوشش کوي چې ټي ټي پي د پاکستان د عسکري قیادت سره داسې اړیکې جوړې کړي چې د پاکستان د ریاست په تنصیباتو بریدونه ونه کړي.
دول خدای لګوي هغه رول دا داس دوی کوشش کوي دا وفتونه د ټي ټي پي شو یا د افغان طالبان شو د هغې پاکستان سټیټ سره یا عسکري قیادت سره یا عسکري قوتونو سره تعلق داسې کوي چې کوشش خو کوي چې دوی په لکه ټي ټي پي د پاکستان سټیټ تنصیباتو باندې حمله ونه کړي.
سیړون کی نظر لري چې افغانستان ته د دینی علماو یا د ملکن ډیویژن او قبایلی زلو 50 نه سیوا مشرانو وفدونه په داسې حال کې د مذاکراتو عمل مخ په وړاندې بوزي چې د پاکستان د پارلیمان د غړو د غوښتنې په اساس د مذاکراتو عمل ته سارني د پاره خصوصي کمیټي لانه د اعلان شوی. د پاکستان دولت او د لا قانونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو تر ترمنځ د تیرو دوه لسیزو پر مهال وخت په وخت معاهدې شوي، خو دغه ټولې ماتې شوي دي او بیا د پاکستان فوج د وسلوالو طالبانو پر ضد فوزي عملیات کړي دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه ده.
پاکستان تحریک انصاف ګوند د چیف الیکشن کمشنر په ضد عدالتي ریفرنس داخلولو باندې غور کوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال الیاس خان په رپورت کې واورئ.
پاکستان تحریک انصاف د چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا پر ضد د عدالتي ریفرنس داخلولو باندې غور کوي. د پی ټی آی چیئرمین عمران خان په مشرۍ کې د ګوند غونډه د خالی په ورځ اسلام آباد کې وشوه چې پکې د الیکشن کمیشن غړو سره د حکومتي ائتلاف د ډلې ملاقات باندې بحث وشو او د پی ټی آی غیر قانونه غیر ملکي پیسو د قضیې په اړه د الیکشن کمیشن د کردار جاج واخیستی شو او پریکړه وشوه چې د چیف الیکشن کمیشنر پر ضد به عدالتي ریفرنس داخلول شي. د غونډې وروسته د پی ټی آی یو مشر فواد چودھری یو خبري غونډې ته وویل،
ملاقات ہوئی ہے پرسوں الیکشن کمیشن اور پاکستان حکمران اتحاد ان کے لوگوں سے اور اس میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے پی ٹی آئی کا فنڈنگ کیس.
د حکمران اتحاد غړو بل ورځ د الیکشن کمیشن سره ملاقات کړي کوم کې چې د پی ٹی آئی غیر قانوني غیر ملکی پیسو قضیه باندې خبرې شوې. فواد چودھری وویل، چرې هم د یو اعلی عدلی جج په یو زیر التوا قضیه کې یوې ډلې سره ملاقات نه کوي او دا ملاقات د عدالتي او د ټاکنو کمیشن ضابطه اخلاق څخه سرغړونه ده. دې ته جواب کې د پاکستان د ټول ټاکنو کمیشن سرچینو مطبوعاتو ته ویلي، د چیف الیکشن کمیشنر د چوکۍ تقاضا ده د هر یو ګوند غړي د سره ملاوېدلی شي. او د تحریک انصاف مرستیال چیرمین شاه محمود قریشي هم یو نیم ساعت چیف الیکشن کمیشنر سره لیدل کړي او د یاد ګوند یو بل غړي اختر عبدالرحمن هم په حال کې چیف الیکشن کمیشنر سره ملاقات کړی دی. او که یو ګوند ملاقات وکړي نو دا صحیح او کدوې موکړي نو دا غلط څنګه کېدې شي. الیکشن کمیشن ویلي چې د پی ٹی آئی غیر قانونه پیسو د قضیې فیصله به د قانون او میرټ د لاندې کوي. عمران خان او د پی ٹی آئی نورو مشرانو وار په وار غوښتنه کړې چې چیف الیکشن کمیشنر دې د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړي او د راتلونکو عام ټاکنو نه وړاندې دې الیکشن کمیشن بیا جوړ کړی شي. غونډه کې دا فیصله هم وشوه چې د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلیان به د چیف الیکشن کمیشنر پر ضد د بې باورۍ قراردادونه پاس کوي. د پی ٹی آئی دا غونډه د هغې وروسته وشوه چې عمران خان او د هغه ګوند د برطانی اخبار فاینانشل ټایمز رپورټ وروسته تر نیوکو لاندې راغلی، کوم چې څرګنده کړی چې د سوداګر عارف نقوی، ګیمن آیلینډ کمپنی، ووٹن کرکٹ لمیٹڈ پی ٹی آئی تا فنڈونا یا پیسے ورکڑی دی. پی ٹی آئی دا اداوے رد کری چی گنی بارانی فنڈونا یا ترلاسہ کری او ویلی دی چی بارانی پاکستانیانو گن تا چاندہ ورکڑی دا. حکومت پر لپسے غختنا کوی چی دا پی ٹی آئی دا بارانی غیر قانون پیسو پا قضیہ کلی دا ٹاکنو کمیشن زر تر زر پریکڑا اعلان کری کما چی دا کال 2014 راہ سے زنڈول شوی دا. دا فائنانشل ٹائمز تی رپورٹ نا رستو دا واکمن ائتلاف دا استازو یو پلاوی دا چیف الیکشن کمیشنر او د الیکشن کمیشن سلور غړو سره ولیدل. دوی د الیکشن کمیشن چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د پی ٹی آئی فارن فنڈنگ قضیې فیصله دې زر تر زر اعلان کړي او ویلي دي چې دا د خلکو حق دی چې پوه شي چې ګوند د کومو کومو ایجنټانو نه د سیاست لپاره پیسې اخیستي دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا وایس اف امریکا دی ودا د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی د غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر علي وزیر په سلورمه مقدمه کې د ضمانت په خواست د ترګری 12 نمبر عدالت کې 13 ورځ اوریدنه وشوه. عدالت د سرکاري وکیل غیر حاضرۍ لامل بل نیټه په کې د اگست 2 ورکړی ده. تفصیل د کراچۍ نه د ډیور رادیو خبريال ذوالفقار بیٹنی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د جولای په 13مه نیټه د جنوبی وزیرستان نه د کامی اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکخ علي وزیر د ضمانت په خواست د ترګری ضد 12 نمبر عدالت کې اوریدنه شوي. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وی ډیوته وویل پراسیکیوشن یا سرکاري وکیل د غیر حاضرۍ له کبله عدالت بیا د علي وزیر د ضمانت په خواست اوریدنه ځنډولې او بله نیټه یې پکې د راتلونکې میاشتې اګست 2مه ورکړې.
نن انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر 12 کې د علي وزیر د ضمانت اورونه وه، خو سرکاري وکیل وی چې زما سرکار دی زه وزګار نه یم، نو د هغه له کبله وځنډېده، اوس په دویم تاریخ ته خیره بیا په دې اورونه کېږي.
تازه چې د علي وزیر په کومه مقدمه کې د ضمانت په خواست د ترګری ضد عدالت کې اوریدنه شوې. دا مقدمه د کال 2013 د مئی په میاشت کې د کراچۍ د بوډ بیسن په تاڼه کې درج کړې شوې وه. دغه مقدمه د پی ټی ایم د کراچۍ د کال 2013 د جلسې د پاره د روان کمپین پر مهال درج کړې شوې وه او د پی ټی ایم د یو پروګرام حواله پکې ورکړې شوې چې علي وزیر ورته په وینا کې د ریاست پر ضد خبرې کړې وې. د پښتون ژغورنی غورځنګ د کراچۍ ویاند روید الله مسعود وی ډیو سره خبرو کې وویل د روان کال په فروری میاشت کې پی ټی ایم د علي وزیر د خوشی کولو لپاره سلیرش ورځې د سند صوبایي اسمبلی تر مخه پرلت وهلی وو چې بیا سند حکومت ورسره په لیکلې بڼه له وزنامه کې منلي وو چې علي وزیر د خوشی کولو دپاره به قانوني لارې هواروي، خو د سرکاري وکیل وزرونه ښایي سند حکومت په دغه اړه سنجیده نه دی.
سند حکومت په خپلو وعدو کې پاتې راغلی دی. د علي وزیر کیس تر اوسه پورې نه ختمیږي. علي وزیر ته ضمانت نه ورکول کیږي. په هر پیشي کې دوی مختلف بانی او حربې جوړوي. نو موږ وس د سند حکومت نه دا غوښتنه کوو چې سند حکومت ته خپل وعده عملی کړي او د علي وزیر کیس تر ځره ختمه کړي.
بلخوا سند حکومت د علي وزیر د قضیو په اړه کوم نوی خبرګون نه دی ویلې، خو د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو څو ځل دغه خبره تکرار کړي چې علي وزیر د خوشی کولو په لار کې به سند حکومت ټولې قانوني مرستې او اسانتیاوې پیدا کوي. پی ټی ایم وخت په وخت د ریاستي ادارو په عدالتونو کې لاسوهنې او په پی ټی ایم غړو ناحقه مقدمې جوړولو تورونه پورې کوي، خو بلخوا د پاکستان فوز لخوا ورته نوی خبرګون نه دی ویل شوی. سمون د وړاندې پاکستان پوز پخوانی ویان په پی ټی ایم تور پورې کړی و چې د بهر هیوادونو نه پیسې اخلي او په بارنې ایجنډي کار کوي، خو د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتون دغه تورونه ردوي او وایي که په دوی دغه تورونه ثابت کړی شي نو ریاست ته پی ټی ایم مشرانو ته د خپلې خوښې سزاګانې ورکړي. علي وزیر په 14 دسمبر کال 2006 کې کراچۍ پولیسو د ریاست ضد ویناګانو په تور کې نیولې چې تر اوسه د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دی. د علي وزیر پر ضد په کراچۍ کې څلور مقدمې جوړې دي. علي وزیر ته د پاکستان سپریم کورټ، سندای کورټ او د ترګری ضد 15 نمبر عدالت په درې مقدمو کې ضمانتونه ورکړي او په څلورمه مقدمه کې د ضمانت په خواست ترګری ضد 12 نمبر عدالت کې اوریدنه روانه ده. ذوالفقار بیٹنا وی وی دیوا کراچی.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
ورس اف امریکا ډی ودا په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او سیلابونو لامل په 13 ساعتو کې 12 کسان مړ شوي. اخوا په بلوچستان کې هم د سیلابونو لامل د یو کور 9 کسان مړ شوي دي چې پکې وو ماشومان او یو ښځه شامل دي. د خیبر پختونخوا د سیلابونو وروستي حال د ډیوه خبريال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د پی ډی ایم چارواکو ډیوه سره شریک کړو معلوماتو کې ویلي د بارانونو سیلابونو لامل په صوبه کې په 13 غنټو کې یو کمسل کورونه په مکمله توګه اړنګ شوي او یو سل شپږ اتیو کورونو ته په جزوي توګه زیان اوښتی دی. د پی ډی ایم چارواکو ویلي د ضلعي انتظامي چارواکو ته د اغیزمنو شوو خلکو هر ممکنه مرستې کولو ویلي دي. د سوبې بلابلو زلونه د تیر شپې د تیزو بارانونو لامل د کورونو ورانېدو د مرګ جوبلې ترڅنګ په لویه کچه د زمیدارۍ ځمکو او ولاړو فصلونو ته د نقصان رسېدو خبرونه مخې ته راغلي دي. د مومندو ضلع اوسېدونکي کرامت خان دی وته وویل تیزو بارانونو او سیلابونو په پټو کې ولاړو فصلونو ته زیان رسولی دی. د پاکستان د شمیرنې ادارې ویلي په تیره هفته کې په ملک کې په ګرانۍ کې 3.6% زیاتوالی راغلی دی چې پکې خوراکي سیزونه تر ټولو زیات ګران شوي دي. د خیبر پختونخوا د زمیندارانو اتحادیې مشر نعمت شاه ډي وته وویل د صوبې نږدې ټولو ضلعو کې بارانونو ځمکه او ولاړ فصلونه خراب کړي دي. نوموړي وویل تر ټولو زیات زیان د سبزۍ فصلونو ته اوښتی چې له وجې د سبزۍ قیمتونه په راتلونکي کې لا نور زیاتېدای شي. نعمت شاه زیاته کړه باید چې حکومت زمیندارو ته په قدرتي آفت کې د فصلونو او ځمکو خرابېدو معاوضه ورکړي. د ډیری خان ضلع د پی ډی ایم بیان ثناء الله بیټنی ډي وته وویل هغه ټولو خلکو ته به د حکومت د پالیسۍ سره سمه معاوضه ورکړل کېږي چې په دې بارانونو کې مالي یا جاني نقصان شوی دی.
نو هغه به بیا رپورټ کمپایل کوي نو هغه مطابق به چې دې کنه کمپنسیشن ورکوي ډیسټریکټ انتظامیه.
د پاکستان د پتونو په وخت د نظم اداري انډیمه خپل شمیرو کې ویلي د جولای یو کم دشتمه نیټه پورې په ټول ملک کې د پشکال بارانونو کې 300 او 300 ژوند لاسه ورکړی دی. 300 او 300 زخمیان شوي دي او په دې کې تر ټولو زیات 100 بلوچستان کې مړه دي او په خیبر پختونخوا کې 300 ژوند لاسه ورکړی دی. دې ترڅنګ نږدې 25,000 کورونو ته په جزوي او یا په مکمله توګه نقصان رسېدلی او په بارانونو سیلابونو کې سکم 2000 څاروي مړه شوي دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
وایس آف امریکا دی بتاږه امریکای ملګرو ملتونو او افغان سیاستوالو د افغانستان پایتخت کابل کې د جمعې په ورځ د کرکټ په لوی سټیډیم کې 14 پکله غندلې ده. طالبان وایي په دغه 14 کې 2 تنه وژل شوی خو ملګری ملتونه دا وکه وی چې په دغه 14 کې نور لستنان وژل شوی او ګڼ شمیر جوړل دي. په دې اړه نور تفصيل د ډیوا همکار بارکوال مخیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د افغانستان په پایتخت کابل کې د جمعې په ورځ ماسپښین شاوخوا 4 بجې د کرکټ په لوی سټیډیم کې په داسې وخت 14 سوی و چې ګڼ شمېر خلک د کرکټ لوبې نندارې ته ورغلي وو. د افغانستان د کرکټ بورډ یو چارواکي نصیب خان زدران د جمعې په ماسپښین ویلي وو چې په 14 کې یوازې 4 تنه ټپیان سوي دي او لوبغاړو یا د دوی د ادارې کارکوونکو ته پکې کوم زیان نه دی رسېدلی. د ملګرو ملتونو عمومي مشر او په افغانستان کې د دې ادارې سیاسي دفتر په جلا جلا بیانونو کې دا برید په کلکه غندلی دی. د ملګرو ملتونو د عمومي مشر انټونیو ګوتیرش مرستیال ویاند فرهان حق د جولای پر 9 په خپل بیان کې ویلي چې په دې 14 کې 19 تنه وژل سوي او 1 شمېر ټپیان سوي وو. په بیان کې د ښاغلي انټونیو ګوتیرش له خولې ویل سوي هغه د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواخوږي ښکاره کړې او ټپیانو ته د بیړنۍ روغتیا هیله کوي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پر عامو خلکو او ملکي شیانو بریدونه د نړیوال بشردوستانه قانون له مخې په کلکه منع دي. خو په کابل کې د طالبانو د پولیسو ویاند خالد زدران دا د لاسي بم 14 بللې او وایي 2 تنه پکې وژل سوي او 12 نور ټپیان سوي دي.
شپږیز لیک سیالۍ پر مهال د عام هیوادوالو تر څنګ یو لاسي بم انفجار وکړ چې له امله زموږ ځینې هیوادوال زخمیان همداشان 2 هیوادوال شهیدان شول. یاد بزدلانه عمل موږ د هغو شریرو افرادو کار بولو کوم افراد چې د افغانانو خوښي نشي زغملی. امنیتي ځواکونه او پوره توان سره هڅه کوي چې د دې پېښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیوګانې خپرې سوي دي چې تر 14 وروسته جوړې سوي دي او پکې لیدل کېږي د لوبې نندارچیان د پېښې له ځایه د ګڼې ګوڼې په حالت کې د وتلو هڅه کوي. د پولیسو ویاند خالد زدران پر خپل ټویټر په یو بل ویډیو او ټویټونه کې د افغانستان له خلکو له بهرنیو میلمنو سفارتکارانو او بهرنیو ادارو غوښتي چې د داسې پیښو پر وخت دی د طالبانو د امنیتي ادارو له سرچینو معلومات اخلي او د ده په وینا د پروپیګنډو برخه دینه جوړیږي. د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړي استازي ټامس ویسټ هم د کابل په کرکټ سټیډیم کې پر چاودنه خواشینی څرګنده کړې او له ټپیانو سره یې خواخوږي ښکاره کړې ده. ښاغلی ټامس ویسټ په یو ټویټ کې لیکلي، تشدد هیڅ هدف نه لري او دا د افغانستان د خلکو لپاره جواب نه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر رامز الکبروف هم په یو بیان کې دا برید په کلکو ټکو غندلی دی. دا چاودنه په داسې وخت سوی و چې نوموړی هلته موجود و او لوبغاړو ته یې وینا کوله. رامز الکبروف لیکلي، دا چاودنه د یو بل ناببره وحشتناک تاوتریخوالي نښه ده چې لا هم د افغانستان خلک ورسره لاس او ګریوان دي. ورزش خلکو ته هیله ورکوي، د خندونو په لمنځه وړلو او د ټولنو په یووالي او راغونډولو کې مهم رول لوبوي او د ویاړ یوه مهمه سرچینه ده. مخکنی افغان ولسمشر حامد کرزی هم د کرکټ په میدان کې چاودنه غندلې او وایي یو شمېر کسان پکې ټپیان شوي دي. حامد کرزی پر خپل ټویټر او فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا د ترهګرۍ عمل او بشر ضد جرم دی. د افغانستان په تیر حکومت کې د ملي پخلاینې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم دا برید غندلی او پر خپل فیسبوک پاڼه یې لیکلي، کرکټ د نورو لوبو ترڅنګ د افغانانو د خوښې لوبه ده چې په هر ډګر یې ویاړونه راوړي. هدف ګرځول یې د ټولو اسلامي او انساني اصولو خلاف عمل دی. د چاودنې ذمواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې او نه هم دا معلومه شوې چې د چاودنې هدف څوک وو، خو د طالبانو په واکمنۍ کې داعش خراسان ډلې د ګڼ شمېر بریدونو ذمواري پر غاړه اخیستې دي. بارکوال میخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگټن.
په خبری خپرونه کې وخت شوی دی اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ساتو د پاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی دی.
د بشری حقوقو په باب لا د ملګرو ملتونو یوولس ماهرانو د ایرانی حکومت د امنناکو مظاهره کوونکو خلاف په سخت کار روایه ډیره فکرمندی ښکارا کړی دی. دغه ماهرانو خپل یو شریک تحریری بیان کې لیکلي دي چې موږ په ایران کې د استادانو، د مزدورانو، د حقوقو، د مرستیالانو، د مزدورانو، د انجمنونو، د مشرانو، وکیلانو، د بشری حقوقو د مرستیالانو او د اولسی مشرانو د یک طرفه گرفتارۍ په واقعاتو ډیر سخت دلګیر شوی یو. دوی ویلي دي چې په ایران کې د اولسی وګړو او د آزادو انجمنونو د پاره د خپلو کارونو په آزادۍ سره د کولو گنجائش ورستر ورځ په ختمېدو ده. د متحده قانونو دغه نمائندگانو په داسې وخت کې خپل دا بیان خور کړی دی هر کله چې په ګرد ایران کې مظاهره روانې دي. د اولسی معاشرې د مختلفو طبقو خلک د یو شمیر مسلو خلاف مظاهره کوي. په دې کې د تنخواګانو، د کار په ځایونو کې د خرابو حالاتو، د ګرانۍ د زیاتېدو، سرکاري محکمو کې د بډو رشوتونو او د سیاسي زور ظلم مسلې شامل دي. د ملګرو ملتونو ماهرانو دا خبره په ګوته کړې ده چې فوج د دې مسلو په مخالفت کې د اواز پورته کوونکو خلکو خلاف ډیر سخت طاقت استعمالوي. په مئی کې د دې مظاهرو د شروع کېدو نه راپدې خو 15 مظاهره کوونکي وجلې شوې دي. دین علاوه په شلګونو نور نیولې شوې دي. حکومت په یو شمیر خارونو کې انټرنیټ بند کړی دی. د ایران د پاره د امریکای خصوصي استاذي رابرټ میلی د امریکای د سینټ په وړاندې ورکړی خپل تصدیقي بیان کې ویلي دي، دا وخت چې ایران کې کمی مظاهره روانې دي دا د حکومت د ناقصه حکمرانۍ او د حکومتي محکمو دننه د بډو رشوتونو سرګندونه ده. هر کله چې د دې مظاهرو په ناترسۍ سره د چقولو نه د حکومت اخلاقي پستواله ښکاره دی. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایز د بشری حقوقو په باب لا د متحده قانونو د ماهرانو کردار ستایلې دی او ویلي دي چې د مظاهره کوونکو خلاف د ډیر زیات طاقت په استعمال د بشری حقوقو د ماهرانو فکر مندو مونږ هم په فکر کې اچولیو. ویان نت پرایز زیاته کا، مونږ په امنناکو مظاهره کوونکو د کیدونکو کی تشدد غندنه کو او مونږ د ایرانیانو د بشری حقوقو مرسته کو. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایز دا خبره په ګوته کا چې د امریکای د خزانه محکمې د ایرانی خلکو په حواله د ذاتی رابطو د سافټویر د اسانو ورکولو منځوري ورکړی دا. د اوی چې مونږ به ذاتی مد او د خزانه محکمې سره د ایران دننه د اطلاعاتو او د معلوماتو په خورولو کې د اسانو پیدا کولو د پاره د نورو ممکنه اقداماتو په ګوته کولو د پاره کار جاری ساتو. امریکای خود خپل طرفه پا په یو شمیر او ایرانی چارواکو او ادارو او کمپنو بندیزونه لګولی دي چې د مظاهره کوونکو او د اولسی معاشري د حقونو د مرستيالانو او د تنظیمونو په چقولو کې ککړ دي. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل بیان په دې لوس ختم کو چې امریکا به د ایران دننه د بشري حقونو د وهنو د قصوروارو خلاف خپل اقدامات جاری ساتي.
د وی او ای دی واخ پروانه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.